په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی جدې شپږشتمه د جنوري 14مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنی لکبله د څلورو ماشومانو په ګډون د 15 تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د ولی ویان احمد جان حنزله د جرمني ډی پی ای خبری اجنس ته ویلي دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې سوې. د بادغیس په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه سوې او په ځینو ولایتونو کې منفي 1.5 درجو ته رسیدلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داوطلبۍ له لارې 14 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. دې بانک پرون په یوه ټویټ کې د شاوخوا 14 میلیون ډالرو د لیلام اعلان داسې مهال ورکړی چې وړم ورځ یې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د 26 میلیون ډالرو د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی و. دې بانک ویلي و چې رهبري یې هیواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلی تر څنګ هیله من دی چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره سي. خوینامه پرون په یوه ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړې چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل سوي پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بیلاری کون کی او بی گټی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیایي خدماتو لپیاوړي کېدو سره د جاپان د 1,300,000 ډالرو مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نقدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا لپیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په یو بیان کې دغه راز ویل سوي چې د دغو نقدو پیسو د مرستو په مټ به په هلمند کې 9 کورني روغتیایي مرکزونه یا ځایونه وکولی سي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د بشری حقوقو یو ډله وی لکه چې په ایران کې اعتراضونه پیل سوي لږ تر لږه 522 کسان مړ سوي. په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشری حقوقو د فعالانو یو ډله پرون په یو راپور کې وویل چې د قربانیانو لري ډلې لږ تر لږه اویا تنه ماشومان دي. د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیف سوو کسانو شمیر نږدې 40,000 شول سوی. د بشري حقونو د فعالانو دغه ډله اندېښنه څرګندوي چې شاید د معترضانو له ډلې 110 په اعدام محکوم سي. ایران کې له 4 میاشتو راهیسې لکه چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې میرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې سا ورکړه، په دې هیواد کې مظاهرې پیل سوي چې لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هیوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي. سټولټنبرګ د جرمني له هاندلس بلادې ترسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او د هیله من دی چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسي. ټاکل سوي چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یوه غونډه وکړي. جرمنی به د دې غونډې قربانه وي. پاینې حل کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیر شپه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دنیپرو ښار کې د استوګنی پر یوې ودانۍ د روسیې د راکټي برید قربانیانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري ګڼو سیاستوالو د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې د استازي مرسل نبیزاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړي. په دې اړه له شکریه بارکزي سره هم مرکه خبرو.
افغانستان برعکس یو لوی زندان دی خپل خلکو لپاره، چې په هغه کې انتحاري شته، په هغه کې لوږه شته، په هغه کې فقر شته، په هغه کې بی قانوني شته، په هغه کې بی احترامي شته.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ځینو خدماتو د بیرته پیلولو خبر ورکړ.
د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ویلي وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د دسمبر په 13مه په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو، سیف د چلډرن هم په دې هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول.
هند کې د افغانستان سفارت وایي هڅه کوي هلته د فارغ شویو محصولانو ستونزې حل کړي.
اعلان د فامیل سره به کوم همکاري نه شو کوی، د وطن نه لرې، د فامیل نه لرې. په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده هغه تشویش د هر هغه څه دي چې یو افغان یا یو نظامي ته ډېره سخته ده.
طالبانو په مزار شریف کې په یوه څلور لارې کې ځینې مجسمې ړنګې کړې دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو درا پرونو برخه ته د افغانستان ځینو سیاسي څیرو د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبی زاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر نظام سره کار کړی دی. میرمن نبی زاده د شنبه په شپه په کابل کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل شو. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاینر وایي په افغانستان کې هدفي وژنې دوام لري او له عاملانو سره هیڅ حساب کتاب نه کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د مرسل نبیزاده وژل خی چې طالبان د سیاسي څیرو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. هغې تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمه چې طالبان به بشپړ امنیت ټینګ کړي سمنه ده، ځکه د دې په باور طالبان د حکومت ولی تجربه نه لري او د خلکو په وړاندې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د ولسی جرګې د یوې پخوانی غړي مرسل نبیزاده د ترور پیښې موږ ټولو ته ټکان راکړی، خو تعجب مو ځکه نه دی کړی چې هغه یوازنی کس نه دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، بلکې هره ورځ د دې هیواد په مختلفو سیمو او ولایتونو کې په مختلفو نومونو او بیلابیلو عناوینو په لسګونو کسان وژل کېږي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې مرسل نبیزاده د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکي سره د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د هغه په خبره د نبیزاده یو وراره هم په دې پیښه کې انټپي شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس د لومړی ځل دی چې د افغانستان د پخوانۍ ولسی جرګې یو غړی وژل کېږي. د دې جرګې یوې بلې پخوانۍ غړې شکریا بارکزی هم په افغانستان کې د ښځینه سیاستوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د مرسل نبیزاده د افغانستان په پارلمان کې د کابل ولایت استازی، فکر کوم د هغې شهادت طبیعي خبر ده چې ډېر نگرانۍ رامنځته کړي دي او دغه اندېښنې تر ډېره حده پورې هم په ځای دي، ځکه چې د افغانستان خلک دا ولیدل چې د طالبانو پر اتاک سره سربېره پر دې چې هدفمند قتلونه او زنجیری قتلونه ډیر څه. متاسفانه د پخوانی حکومت چارواکي تر ډیره حده پورې تر برید لاندې ونیول شو. د دې تر څنګ دا هیڅ په افغانستان کې لا اوس هم امنیت تامین نه دی.
په عین حال کې بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې په افغانستان کې هدفي وژنې روانې دي او له عاملانو سره یې هم حساب کتاب نه کیږي. هغې تېره شپه په یوه ټویټ کې د میرمن نبیزاده وژلو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې بحران ادامه لري او ځان وژونکي حملې تر اوسه د ولسي وګړو ژوند اخلي. د میرمن حمیدی په خبره دا لویه بدمرغي ده چې طالبانو 15 میلیون وګړي برمته کړي دي. د مرسل نبیزاده د وژلو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د پخوانی ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د نبیزاده پر وژلو خواشینی څرګنده کړې او په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه میرمن د خلکو خدمتګاره وه او په مظلومانه ډول په نښه شوه. هغه هیله ښودلې چې عاملان به مجازات شي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او دا چې تر شا یې څه انګېزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. مرسل نبیزاده په 2019 کال کابل څخه ولسی جرګې ته غوره شوی او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تر خپل مرګ پورې په کابل کې اوسېده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې مرسل نبیزاده چې د پخوانۍ ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی و د بشري سرچینو له یوې څېړنیزې مؤسسې سره کار کاوه.
ومردل چې د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر جمهوري نظام سره یې کار کړی دی. نوریس نوري د پخوانی ولسی جرګې لغړی او په ناروی کې د افغانستان له پخوانی سفیر شکریه بارکزی څخه د امریکې په پل کې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي چې د دې ډول حملو تر شا د چا لاس دی.
پس غیر ده هیڅوک نشي ویلی چې دا حمله چا کړی دی، مګر په عملی او عیني لحاظ باندې طبي خبر ده چې دغه حمله کنن که پخوا هغه خلک سر تر سوالی شي چې د اوسنی نظام سره تړاو لري، ځکه موږ وغواړو نه غواړو په دغه رقم باندې حملې بغیر د دې نه چې یو څوک همکاري وکړي او ریسک واخلي او یو لوی پښتواني نه بهرمند اوسي ناممکنه ده. او د دې تر څنګ متاسفانه په ډېر قضایاو کې موږ ولیدل چې طالبان هیڅ نو مسؤلیت وانه خسته، صرف په دې باندې بسنه وکړله چې ویلي چې یا فاملی دښمنی وه یا کورنۍ مسایلو، چې البته دا هم یو د تیښتې لاله طالبانو ځان ته برابره کړې ده. متاسفانه په ډېر مواردو کې دغه رقم قتلونه حتی په اساسي ډول باندې چیټل شوي هم نه دي.
اغلی بارغزی، طالبان ویلی چې افغانستان امن کړی دی، دی او وروسته نور امنیتی پیښو ته په پام، آیا فکر نه کوي چې طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي؟
وان باندې موږ نه شوای لای څو افغانستان یو سوله ایز او امن افغانستان دی. افغانستان برعکس یو لوی زندان دی خپل خلکو لپاره، چې په هغه کې انتحاري شته، په هغه کې لوږه شته، په هغه کې فقر شته، په هغه کې بې قانوني شته، په هغه کې بې احترامي شته، په هغه کې اسلامي احکام نه تطبیقیږي او ورسره ملندې وهل کیږي، په هغه کې یو منزوي افغانستان دی. او د دې ټولو شیانو تر څنګ متاسفانه دا د سولې پروسه یو هغه د توطیو د سیسو نه ډکه پروسه وه چې په تېر څلور کلونو کې د افغانستان خلک وغولوله او پای هم موږ ولیدل چې سوله نشته. سربیره پر دې چې اوس افغانستان کورنۍ جنګ بهرني ګروپونو سره مخامخ دی، اصلا سوله موږ نشو ویلای ځکه چې د خلکو حقوق تامین نه دي، اته معرفي شوي، مشخص شوي، واضح شوي نه دي. او د دې شیانو تر څنګ موږ نشو کولای چې وایو چې سوله شته دی. یو نظام چې خپل جوړښت پاکلی وضاحت نشي ورکولای، نو د سولې او امن پاکله باندې څنګه دی وضاحت کولای شي چې ورکې؟ د دې تر څنګ چې که چېرته تاسو وینئ چې په یو نظام کې چې خلک په خوندي ډول باندې خپل ژوند ونه کي، خپل تجارت مختوي نسي، خپل خبره په اسانه ونه کي، نو زه فکر کوم چې دغه اوسنۍ سوله چې کوم دوی وایي په دې معنا باندې نه ده. نن موږ وینو انتحاري شته، هدفمند قتلونه شته، او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې متاسفانه ځکه چې هغه آزادې رسنۍ نشته، ډېر نور شیان هم شته چې افغانستان خلک تر ننه پورې د هغې نه بې خبر پاتې دي.
اغلی بارغزی، که څه هم په ټوله کې ښځې د ټولنې په ډېرو برخو کې له اغېزمن ګډون څخه بې برخې کړی شوي، آیا تاسو د هغو ښځو چې په تیر کې سیاسي فعالیت کړی دی او تر اوسه په افغانستان کې دي امنیت ته څومره اندېښمنې یاست؟
متاسفانه د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د میرمنو حقونه ډېر تر ډېره حده پورې محدود شول. سربیره پر دې چې د طالبانو کړنې او د دوی فرمانونه او شفاهي احکامونه د افغانستان ښځې حقونو ته تاوان ورسول، ټول هغه میرمنې چې په دولتي چارو کې مصروف وو، د دې تر څنګ بشري حقوق فعالین وو، یا مثلا مدني ټولنو کې، په غیر دولتي سازمانونو کې، او د دې تر څنګ په رسنیو کې دوی خپل کارونه مخ ته وړله، د یو سیستماتیک تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او په دې ترڅ کې موږ وینو چې تر ټولو زیات مرګ او ژوبله او زندان اچول د افغان میرمنو متاسفانه قرباني اخیستې ده. د طالبانو واکمنۍ نه تر ډیره اوسه پورې چې موږ وینو، دا ټول هغه سیستماتیک تاوتریخوالي او بدامنۍ دي چې د افغانستان میرمنو په سر باندې ټپول شوی، او افغان میرمنې په هغه کې متاسفانه ګرم ګڼل کیږي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې پخوانی خلک چې په نظامی برخه کې کار کول، یا په حقوقي برخو کې کار کول، یا په نورو برخو کې کار کول، ټول همدغه جنجالو سره مخامخ دي.
د ولسی جرګې پخوانی استاد شکریا بارکزی و چې د پخوانی وکیل مرسل نبی زاده د وژلو پر موضوع خبري کولې.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې له خوا هم واوري.
دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپه دولس شپګ نوي در سره یو.
د ورځې له خوا د خواغونې د سهار لو ته مخام تر بجو کول شي. مخ پر لاندې چپو 0 او 15 میچو واوري.
د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د خپلو ځینو خدمتونو د بیا پیل خبر ورکوي. نو وایي د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته پوره ډاډ ورکړی چې ښځینه کارکوونکي کولی سي په خوندي او ډاډمنه توګه بیرته خپل کارونه پیل کړي. دغه اداره دا خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر میاشتې پر 23 افغانستان کې په ټولو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، چې ورسره د سیف د چلډرن په ګډون یو شمېر مرستندویو ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول یا هم قسمن ودرول. افغانستان کې د دې ادارې د عملیاتو مشر له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو پر کار کولو د لګول سوي بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځینو برخو کې هغه فعالیتونه بیرته پیلوي چې په بشپړه او خوندي توګه یې د ښځینه کارکوونکو د دندو د بیرته پیلولو په اړه له طالبانو باوري ډاټ ان ترلاسه کړی دی. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ په یو بیان کې چې پرون یکشنبه خپور کړی ویلي، وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 24 په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګو، سیف د چلډرن هم د هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول. نوموړي زیاته کړه چې خزینه کارکوونکي په خوندي او غیزمنه توګه د خدمتونو په وړاندې کولو کې ضروري دي او له دوی پرته نشي کولای چې خپل کارونه سرته ورسوي. هغه همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د کاري ځواک تر 50% پورې ښځې دي او دوی ښځو او ماشومانو ته په مرستو رسولو کې حیاتي ونډه لري. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي په داسې حال کې چې اکثره پروګرامونه په افغانستان کې د تعلیق په حالت کې دي، په ځینو لکه د روغتیا، تغذیه او تعلیمي برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي. هغه زیاته کړه په هغو برخو کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي له مسؤولو چارواکو یې واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي چې زموږ ښځینه کارکوونکي به خوندي وي او له کوم خنډ پرته به خپله دنده ترسره کوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی پر دغې پریکړې د نړیوالو توند غبرګونونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جنوري په 14 په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې چې یخني د دې هیواد په ځینو برخو کې تر منفي 15 درجو پورې رسېدلې او د بشري مرستو ادارو چې له اړو کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ ژمنۍ مرستې هم کولې، په غیر دولتي موسسو کې له کارونو د ښځو د راګرځو ول له عمله دغه مرستې ډېرې اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې چې ډېر ماشومان او میندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې په ګډون د نورو اړوند مرستندویو ادارو پر مرستو متکي دي، په دې هېواد کې د یخنۍ وروستۍ سختې څپې هم ژوند په تېره د هغوی چې په خوار ځواکۍ اخته دي له خطر سره مخامخ کړی دی. په بادغیس کې چارواکو پرون تایید کړه چې په دې ولایت کې د یخنۍ له امله د مړو شوو 4 ماشومانو له ډلې 3 د 2 میاشتو او 2 کلونو ترمنځ وو. په بادغیس کې د طالبانو د والي ویان احمد جان حنزله ویلي چې دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې پر دغو ماشومانو سربیره یو شپون هم د یخنۍ له کبله مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوام به په دې هېواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی د ماشومانو اړتیاوې لا زیاتې او اغېز به خورا زیات وي. د مرستندویو موسسو په وینا د افغانستان اکثره وګړي چې د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري، ډېرې کورنۍ دا وس نه لري چې خپلو ماشومانو ته کافي خواړه برابر کړي چې د دغه وضعیت له امله هم ډېر ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. د دغو بېوزلو کورنیو له ډلې یوه هم د کندهار اوسیدونکي پلوشه ده چې 2 ورځې مخکې په خوارځواکۍ اخته یوه 3 کلنې لور د درملنې لپاره یوه روغتون ته بېولې وه. نوموړي په خوارځواکۍ د خپلې لور د اخته کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل د پلوشې لور د هغو میلیونونو ماشومانو له ډلې یوه ده چې په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې د عملیاتو مسؤول ډیوید رایټ وایي په داسې حال کې چې د طالبانو له لورې په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار بندیز په خپل حال پاتې دی، په نورو برخو کې به تر هغو خپل فعالیتونه بیرته پیل نه کړي چې خپلو کارونو ته زموږ د ښځینه کارکوونکو د ورګرځېدو په اړه یې باوري ضمانتونه ترلاسه کړي نه وي. هغه زیاته کړه هغه فعالیتونه چې اوس بیرته پیلوي په ترڅ کې دوی حیاتي مرستې رسوي، خو دا د دوی د ټولو عملیاتو یوازې یوه کوچنۍ فیصدي ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې له 1991 راهیسې فعالیت پیل کړی او په لوړو او ژورو او بدلونونو کې خپل کار ته په دې هدف دوام ورکړی چې په دې هېواد کې حضور ولري او د ماشومانو ملاتړ وکړي. د دې ادارې د عملیاتو مشر دغه راز ویلي دې ته ژمن دی چې هر څومره ژر چې کیدای شي په افغانستان کې په نورمال ډول خپل ټول فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو له طالبانو غواړي چې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي ترڅو دا او نورې غیر دولتي مرستندوی ادارې وکولی شي چې خپل بشپړ فعالیتونه بیرته پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی سوله نه غوښته، خود شغل غنی مخکنی لمړی مرستیال امر الله صالح وی محمد اشرف غنی واقعی سوله غوښته. امید ظهیر مل تفصیل راکوي.
د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکینی مرستیال امر الله صالح د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مایک پومپیو هغه څرګندونو ته تون خبرګون خود لای چې ویلی وو مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی سوله نه غوښته او انتخابات هم غلا کړی. مایک پومپیو د امریکا د شیکاګو په هنتون د سیاست انسټیټیوټ کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا رښتیا ده له محمد اشرف غنی غوښتي وو چې واک پرېږدي وویل
I was incredibly frustrated with President
Ghani. جمهور رئیس غنی ډیر پتنګ شوی وو. دا د دې لامل شو چې موږ ګام پورته کړو او ټول افغانان د خبرو میسته حاضر کړو. دا غوښتو چې جمهور رئیس اوباما یې هڅه کړې و کڅ هم لدی وړاندې خبرې وی او بل اخر موږ ورته ورسېدو خو جمهور رئیس غنی مخالف وو او نه غوښتل چې دا کار وکړي.
مایک پومپیو خغل غنی په انتخاباتو کې پغلا هم تورن کړ. هغه انتخابات چې پر بنسټ د جوړیدونکو حکومت د لوړې په مراسمو کې د امریکا لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی وو. خو په تیر جمهوری نظام کې د جمهور رئیس غنی مرسال امر الله صالح د مایک پومپیو د سرګندونې به بنسټه کې سیبللې. هغه په خپل ټویټر باندې لیکلی جمهور رئیس غنی غوښتل واقعي سوله راشي خو د امریکا پریکړه په پټه راول پندې ته د افغانستان سپارلو څو دوی په خبره د اوکراین لوی جګړې ته چمتو شي. خغلی صالح زیاته کړي د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې یو لس دلایل وړاندې کړل چې افغانستان د په خبره پاکستان او ترهګرو ته سپاره او دا سوله نه راولي. نو موري دا هم لیکلي چې دوی اندېښنو ته د مایک پومپیو جواب یوازې دومره ساده و چې وی ویل د دوی هوکړه به 15 ورځې وزنډوي څو تاسو خپل پلویان راټول کړئ. د خغلی پومپیو څرګندونه تخپل د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی کوم خبرګون نه دی خوله خوله دی وړاندې خپل مرکو کې په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون د جمهوری نظام ته سقوط یو لوی لامل بللی. خغلی غنی هم دا ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد چې له طالبانو سره د مایک پومپیو په حضور کې د دوه تړون لاسلیک کړ د افغانستان د سولې په برخه کې په دوه مخي سیاست تورن کړي. خو زلمی خلیل زاد بیا رسنیو سره خبرو کې د افغانستان د اوسنی وضعیت لامل له افغانستانه د خغلی غنی وتل بللی دي چې د په خبره سولې ته د رسیدو چانس یې له منځه یوړ. د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واکمنۍ کې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د افغانستان له بیلابیلو قشرونو یو مرکچی پلاوی هم ټاکل شوی و چې په دوحه کې له طالبانو سره څو پړاو خبرې هم وکړي. له طالبانو سره د سولې خبرو د بریا لپاره د امریکا په غوښتنه مخکېری جمهوری نظام د انس حقانی، مالی خان او نور مهمو طالب مشرانو په ګډون نږدې 6000 طالب زندانیان هم له بنده آزاد کړل. خو له دې ټولو سره سره طالبانو د سولې هوکړه یوازې امریکا سره وکړه او له افغان حکومت سره یې جګړې ته دوام ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسمبل راپور راخلو. هند کې د افغانستان سفارت وایي پر دې بحثونه روان دي چې د هند له دولت سره په ګډه په هغه هیواد کې د افغان فارغو سویو پوځي محصلانو ستونزو ته اساسي حل لارې وموندل سي. تب دسل کې د چې په هند کې افغان پوځي محصلان چې زده کړې پای ته رسیدلي شکایت لري چې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
دلته خپل نظامی زده کړې وکم بیرته په افغانستان کې د خپل ملت او د خپل وطن ته د خدمت مصدر وګرځم.
د هند له پوځي اکاډمۍ څخه د فارغ شوی یو افغان محصل غږ دی چې اوس د خپلې تحصیلي رشتې خلاف په ملکي زده کړو بوخت دی. د چنه غوړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شل کلنې جګړو او ناامنۍ دې ته اړ کړ چې پوځي زده کړې وکړي تر څو له خپل هېواد او ارزښتونو یې دفاع وکړي. خو په خبره یې د ارمان یې پوره نه شو او اوس په بل وطن کې د بې برخلیک ژوند شپې ورځې تېروي.
وادي سیمنګ سره د هند حکومت لخوا نه سوي وي هغه هم سره ونه رسولي. په لومړی کې کله چې افغانستان حکومت سقوط وکړ د امریکا لخوا نه د سفارت لخوا نه کوم وادي سیمنګ سره سوي وي هغه هم سره ونه رسیدي. آینده زموږ نه معلومه ده. په لاندې فامیل سره کوم همکاري نه سو کوي د وطن لری د فامیل نه لری په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده هغه تشويش د هر هغه څه دي چې دنیا وافغان بیا یو نظامی ډیره سخته ده.
نوموړی وایي چې په هند کې 13 میاشتې په پوځي برخه کې زده کړې کړې دي. په هند کې له پوځي برخې فارغ شوي افغان محصلان ادا کوي. وایي سفارت دوی ته ویلي د هند دولت پرته له دې چې دوی ته افغانستان ته د تک ټکټ واخلي بل کومه مرسته ورسره نشي کولای. خو په هند کې د افغانستان سفارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په لیکنې بڼه ویلي د پوځي محصلینو له استازو سره په دوامدار ډول تماس د لومړي پړاو د اړتیا وړ اقدامات شوي دي. لا هم ناستې او بحثونه ورسره لرو تر ترڅو د هند له دولت سره په ګډه د دوی ستونزو ته اساسي او بنیادي لاره پیدا کړو. په هند کې د افغانستان سفارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو سره یې شریک کړی، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د هند په پوځي پوهنتونونو او اکاډمیو کې 100 تنه د ملي اردو افسران، بریدمنان او محصلین په زده کړو بوخت وو، چې 112 تنه یې اوس هم په هند کې په ملکي او پوځي زده کړو بوخت دي. 18 تنه محصلین چې د زده کړې شرایط یې پوره کړل، د هند د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو شورا یا ICCR په بورسونو کې د ملکي زده کړو د دوام په موخه ومنل شول او د 2022 کال د نومبر له میاشتې را په دې خوا خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. په هند کې د افغانستان سفارت وایي چې د هند حکومت په خاصو شرایطو کې د پوځي محصلینو لپاره حمایوي میکانیزم تاییدوي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په خاص ډول یې دوی صحت او روغتیایي اړتیاو ته رسیدنه او پاملرنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تورن عبیدالله ظاهر په نوم یو افسر چې په هند کې یې پوځي زده کړې تمامې کړې وې، همدا تېره اونۍ د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. د یاد تورن یو ملګري چې د موضوع حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل. درې میاشتې وړاندې عبیدالله ظاهر ناروغ شو، خپلې ټولې پیسې یې پرې ولګولې. کله چې نور ملګري خبر شول، هغه یې صفدرجنګ دولتي روغتون ته یووړ. د هغه ملګرو د افغانستان سفارت له نظامي اتشې څخه وغوښتل چې د هند په پوځي روغتون کې درملنه وشي، چې له ډېر ټینګار وروسته نوموړی پوځي روغتون ته ولېږدول شو. د ډاکټرانو له هڅو سره سره یوه اونۍ وروسته وفات شو، ځکه هغه د سرطان په ناروغۍ اخته وه او نور ډېر ځنډ وه. د پوځي محصلینو په مرسته چې په هند کې وه، تکفین او جنازه یې افغانستان ته ولېږل شوه. په هند کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته د نوموړې مړینه تاییدوي. وایي له لومړۍ ورځې د عبیدالله ظاهر د ناروغۍ په جریان کې و د هند په پرمختللي دولتي او نظامي روغتونونو کې د هند د حکومت په همکارۍ تر درملنې لاندې و. خدا چې سرطان یې وده کړې وه، د درملنې پر مهال وفات شو. په هند کې د افغانستان سفارت دا هم وایي چې د نوموړي د جنازې د انتقال بهیر او مراسم د سفارت لخوا ترسره شول او جنازه یې خپل وطن ته ولېږدول شوه. د یادونې ده په هند کې د افغان پوځي محصلانو له ډلې چې زده کړې په هغه هېواد کې پای ته رسولي دي، د سفارت په خبره 350 تنه یې بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. طالبانو مخکې ویلي وو چې دغه پوځیانو ته به دندې ورکړي او ګټه به ترې واخلي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت له ویاند عنایت الله خوارزمی څخه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان ته له ستانه شویو محصلینو سره مو هم د خبرو هڅه وکړه، خو دوی د امنیتي ستونزو له امله زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په هند کې له پوځي زده کړو فارغ شوي افغان محصلین داسې مهال ستونزې پر ځان منلي او خپل هېواد ته ستنېدنه د ځان لپاره ګواښ بولي، چې نیویارک ټایمز د 2022 کال د اپریل په 12 راپور ورکړی و چې د یوې څېړنې له مخې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت 1500 پوځي افسران وژلي او یا یې لادرکه کړي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړل.
لدی استاز د ریډیو با د شپې هم تاسو سره وی دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو مو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي واوري.
طالبانو د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په یو څلور لاري کې ځینې مجسمه رنگي کړې دي. د شنبه پر ورځ چې کوم ویډیو په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي، لیدل کیږي چې د ورستی اس مجسمه هم لویږي. دی ویډیو د ټولنیزو رسنیو د ډیرو کارونکو خبرګونونه لپاره ولیدي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ټولنیزو شبکو یو شمیر زیات کارکونکو د بلخ ولایت مزار شریف په کامګار څلور لارې کې د اس ورو د مجسمو رنگول غندلې دي. د شنبه په ورځ چې کوم ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، په کې لیدل کیږي چې د ورستی اس مجسمه هم لویږي. د ویډیو د ټولنیزو رسنیو د ډیرو کارکونکو خبرګونونه راپارولې دي. دوی انتقاد کوي، وایي چې باید د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو ته درناوی وشي او د دغو مجسمو رنگول چې دوی په خبره سیمه ته ښکلا وربخلې و، دغه هیواد له خلکو سره څرګنده دښمنی بولي. د مزار شریف اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غاګي راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکي په بلخ کې حاکم دلی هغه څلور لارې چې د اسونو مجسمه پکې وي او د خلکو د فرهنګ او ورزش نه خوا رنگي کړي او ثابت کړي چې دوی تاریخي او فرهنګي ارزښتونه ته هیڅ درناوی نه لري، او دوی دا هم ثابت کړي چې دوی له اولی دوري په شان دي او بدل شوي نه دي. د مزار شریف ښار په کامګار څلور لارې کې د څو آسونو او آسورو مجسمه چې د وزلوبو د دودیز لوبې صحنه خودلې کلونه مخکې د جمهوریت نظام پر مهال جوړ شوې وي او د شنبه په ورځ رنګ شوې. وزلوبه د افغانستان د شمالي ولایتونو د اوسیدونکو لرغونی لوبه ده. د طالبانو حکومت دا مجسمه داسې مهال رنګ کړي چې د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې په افغانستان کې د وزلوبه په لوبه بندیز لګیدلی و. خو په بلخ ولایت کې طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو په یو پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلي چې د دغو مجسمو رنګول کوم ځانګړی دلیل نه درلود. له هڅو سره سره مو ونه شوای کړای چې د کامګار شرکت نظر هم ترلاسه کړو. طالبانو د مجسمو جوړول د شریعت خلاف عمل بولي. دوی تر دې مخکې په کابل پوهنتون کې هم مجسمې او دغه شان په بامیان کې د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري مجسمه رنګه کړې وه. دوی دغه شان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د امان الله خان او د یو شمېر نورو شخصیتونو انځورونه هم له دیوالونو پاک کړي وو.